اوردن کو د مشال دی په روانه پرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمو من سلامونه منی او وخت اورځي یو بجه شوی نن د جمعې ورځ د 2013 کال د ستمبر د میاشتې دی الله سمانه ته د پدې غړې کې بووري پاکستان د ډرون بدون معاملې ملګرو ملتونو ته اوړل د مشر افغان طالب کمانډان خوشی کولو پریکړه د خبر پښتونخوا اسمبلی د اپوزیشن خزینه غړو واکاوټ د خبر ایجنسی د کم شلمان سیمو سیدونکو ستونزې د فاربونو په ځنو سیمو کې ملیریا او نورې ناروغۍ په سوات پوهنتون کې لډینګي ماشینه د بچ کېدو په اړه سیمینار په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د تدولو پریکړو پروسې نیمای کې ونځه خپرونه جمهوریت هم لرو خو لومړی لملي حمیزاده خبرونه اورو.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وایي د ډرون معاملې و د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې راپورته کوي. د افغانستان په هرات کې نن سهار طالبانو ځانمرګي برید کړي او د کرغستان ولسمشر وایي راتلونکي میاشت په بشکک کې د افغانستان د امنیتي صورتحال په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وایي د حکومت لخوا د ستمبر په 9 نیټه پر بلل شوی ټول ګوندی سغونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې مرکزی حکومت به د ډرون معاملې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې راپورته کوي. دا خبره د وزارت بیان احساس احمد چودري د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې په ونیزه خبري هونډه کې وکړه. نوموړي وویل
دی لڑکے منگ په جنیوا او نیویارک کې خپل میشنز چمتو کړی دی او په دې مو کار شروع کړی دی او په دې با یقینا عمل درآمد کوو. په ډرون بدونو د پاکستان موقف ډیر اصولی دی او منگ فکر کوو چې ډرون سره د نړیوالو قانونونو او د پاکستان د سلامتۍ هم خلاف ورزی کیږي او دا ګټور هم دی. د نړۍ یو شمیر ملکونو کې زمنګ د خبرې ملاتړ کیږي او ویل کیږي د ډرون بدونو استعمال زیانمند دی. نو یقینا دا معاملہ په سلامتی کونسل کې پورته کولو د پاره مونږ ټول تیاری مکمل کړی دی.
چودری د اسلام آباد لخوا د طالبانو د لوړ پوړي کمانډر ملا برادر لکه د خوشی کولو د پلان تصدیق هم وکړ. ټاکل شوی د نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د کرغستان په سرخار بشکک کې ملاقات وکړي. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودری په اسلام آباد کې د وزارت په ونیزه خبري هونډه کې وویل دواړه مشرات به په دواړه خیزه تعلقاتو خبرې وکړي.
جی دا صحیح ده چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر به د هند د خارجه چارو وزیر سره د کرغستان په سرخار بشکک کې د شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په موقع ملاقات کوي.
دا په داسې حال کې د نن په بشکک کې د شنګای تعاون تنظیم سرمشري زغونډه کېږي چې پاکستان او هند پکې د سارونکو غړو هیوادونو حیثیت لري. سندھ حکومت په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د تیزولو فیصله کړې. د زیارت پر ورځ انتظامی چارواکو په غونډه کې د سندھ صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه د تیرې یوې هفتې راهیسې په روانو هدفي عملیاتو د اطمینان څرګندونه وکړه. ویل باید زر تر زر کراچۍ په جرمونو کې د ککړو عناصرو له پنجې څخه خلاص کړل شي. بل خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ایم کیو ایم ویلي په ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د دوی د ګوندخړو او مشرانو د نیولو پر ست شروع شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې تیر ورځ د ګومزام ډیم د پرانیستو دستور وشو. په یاد دستوره کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د وابډا چیرمن سید راغب شاه موجود وو. خواجه آصف ویل چې د دې ډیم جوړولو سره به 11.4 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. ریچرډ اولسن ویل چې په پاکستان کې د توانایي په بحران په لړ کې ورسره امریکا په بیلابیلو منصوبو کې مرسته کوي او د دې منصوبو د تکمیل سره به د بجلی په پیداوار کې 10000 میگاواټ اضافه شي. نن سهار په افغانستان کې طالب وسوالو په غربي خار هرات کې د امریکایي کنسولګری سره نږدې برید کړی دی. پولیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او 15 برید کوونکي هم لمیان ځتللي. د امریکایي کنسولګری بیان ویلي ټول عمله محفوظ ده. د هرات والي نن مشال ریډیو ته ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي د کنسولګری د ودانۍ نه د 10 متره په فاصله په یو موټر کې ځانوال وزولو. د طالبانو بیان کاری یوسف احمدي ویلي په یاد پیښه کې یې ډله لاس لري. بلخوان سهار د پکتیکا ولایت سروزی ولسوالۍ په خوښه کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته نږدې د موټر بم برید شوی چې پکې څلور تنه پولیس او درې تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر د پکتیکا مرکز خرنې طرف ته بوزي خو د پولیسو تر برید لاندې راغلو او موټر والوتو. که څه هم تر اوسه طالب ویان زهیب الله مجاهد رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د ځایي طالبانو یوې سرچینې مشال ریډیو سره په اړیکه کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د کرغستان ولسمشر الماک بیک اوتنبایوف وایي راتلونکي میاشت په بشکک کې یو نړیوال کانفرنس کېږي چې تمرکز به په 2014 کې افغانستان نه د نیټوز واکونو تر وتلو وروسته د هیواد په حالاتو او سیمه ایز امنیت وي. نن د شنګهای تعاون تنظیم په سرمشي سغونډه کې اوتنبایوف ته هم ویل چې کرغستان په شام کې د بحران د ختمولو د پر امن حل ملاتړ کوي. د قازقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویل چې استانا د شام په اړه د ماسکو د دریس ملاتړ کوي چې په هیواد کې د بهرني پوس مداخلت خلاف دي. د ایسیو غړو هیوادونو روس، چین، قازقستان، کرغستان، ازبکستان، تاجکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د سارونکو هیوادونو افغانستان، ایران او منګولیا ولسمشران او د پاکستان او د هند پلاوی په بشکک کې په دغه یو ورځنۍ سرمشي کې ګډون کوي چې د مرکز نقطه نړیوال او سیمه ایز امنیت دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری بنن لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره له شامه د کیمیاوي وسلو د لری کولو په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات د زیارت په ورځ په جنیوا کې آی وخت مخې ته راغلي کله چې ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو ضد نړیوال تړون کې شامل د لو په حق له شام لخوا د دستاویز ترجمه کولو تصدیق وکړ. کیرویل کچری د شام مشر بشار الاسد د خپل هوا د کیمیاوي وسلو زیرمه په حواله کولو کې پاتې راغلو نو د پوځي قوت ته استعمال غوښ په ځای پاتې وي.
Expectations are high. دا وخت توقعات ډیر زیات دي چې امریکا څخه دي او کې داسي له روس څخه توقعات تر موږ هم زیات وي چې دا مهال موږ خپل واده پوره کړو. دا ولو بنه دا او دا خبره ما په سر کې خپل ملګری سرګی ته هم وکړه چې دې ته باید د حقیقت په نظر وکتل سي.
لاوروف ویل د روس پلان د عملی کولو سره به پوځي کاروایی ته ضرورت پاتې نشي. د خبرونو پای
اردن کو خبر نو مولما شالری وردل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول په دې غړي کې بوري.
پاکستان ویلي د ډرون بدونو معاملې په ملګرو ملتونو کې د راپور تکول لپاره ټولې تیاری نیولې دي. پاکستان ویلی دی په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل د پرمخ بیول لپاره یې د مشر افغان طالب کومندان مولا برادر د خوشی کولو اصولي فیصله کړې ده. د خبر ایجنسی د کم سلمان خلق وایي له یو شمېر ستوندو سره مخ دي.
یو خو بالکل بیجلیش تا نه ده. یو بیمار چې موږ را رسو دوه درې ګنټه غوټې لګي په موږ یې لنډي کوتل ته رسو چې په لنډي کوتل کې موږ نو بیا په خبر ترسو. کرایه تقریبا د لنډي کوتل موږ 3-4000 روپۍ لګي.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه غږیږو. په پاکستان کې خلک له خپل حقوقو خبر دي او کنه؟
دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي خو خلک بې وسه دي چې کولی نشي. لکه د کنوینشن اګینست ټورچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کړي او ټایز وانټ کړي.
له مشالې ډېر سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورت. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان ویلي دی د ډرون بریدونو معاملې په ملګرو ملتونو کې د راپور تکول لپاره ټولې تیاریانې نیولې دي. بلخوا یې په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل د پرمخ بیول لپاره د مشر افغان طالب کومندان مولا برادر د خوشی کولو اصولي فیصله کړې ده. دا خبرې د پاکستان د بنو چارو د دفتر ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نور تفصیل اسلام آباد د مشالې دو خبريال ریاض موسی خیل درکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وا چې ټولګوندیزه غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې مرکزی حکومت باید د ډرون بریدونو معاملہ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپور تکوي. د زیاته کړه
د لړکې منګ په جنیوا او نیویارک کې خپل میشنز چمتو کړی دي او په دې مو کار شروع کړی دی او په دې با یقینا عمل درآمد کوو. په ډرون بریدونو د پاکستان موقف ډیر اصولي دی او منګ فکر کو چې ډرون سره د نړیوالو قانونونو او د پاکستان د سلامتۍ هم خلاف ورزي کیږي او دا ګټور هم دی. د نړۍ یو شمیر ملکونو کې زمنګ د خبرې ملاتړ کیږي او ویل کیږي د ډرون بریدونو استعمال زیانمند دی. نو یقینا دا معاملې په سلامتی کونسل کې پورته کولو د پاره مونږ ټول تیاری مکمل کړی دی.
د مولا برادر په حق له یوې پښتنې په جواب کې اعزاز احمد چودري وې پاکستان افغانستان کې امن او کلارې غوړي او پاکستانی حکومت
دغه جذبې تر لاندې د مولا برادر د خوشی کولو اصولي فیصله کړې ده. د زیاتوي
د طالبانو خوشی کولو مقصد دا و چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې مرسته وکړي شي. تاسو ته به یاد وي چې پاکستان نه دې لړکې ډېره غوښتنه کېده او پاکستان د مفاهمتي عمل کې خپل کردار ادا کړی هم دی. تاسو ته به دا هم یاد وي چې موږ د سولې عالي شورا په خواست هم بندیوان طالبان خوشی کړي دي او د علما کانفرنس او محفوظ لارو په زاندره کې مو نور مرستې هم کړې دي او هم دې جذبې تر لاندې پاکستان فیصله کړې ده چې مولا برادر هم خوشی کړي.
د افغانستان مفاهمتي عمل کې د مولا برادر د کردار په حق لا چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو د طالبانو غورزنګ په یو تن یا کمانډر نه چلیږي بلکې د پزیبا نور خلق راغلي وي. د زیاتوي
مولا برادر چې کم دی او ډیر اهم مهم کس دی، خو وس څومره پورې د کردار ادا کله چې یو سړی ونیول شي او کله چې هغه په یو خاص ځای کې کال دوا درې پاتې شي نو بیا د تحریک د مشرانو چې کم دی هغه باندې هغه مر ډیپندنس نه کوي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلاګ پروسس بده ته انتظار کیږي، الریډی پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه ښه کردار ادا کوي شي.
د یادونه دا چې سور ز وړاندې هم پاکستان د منصور دادالله په ګډون وو طالبان خوشی کړي وو، د غرنګي سمو دوړاندې نور شپږش طالبان خوشی کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د اسمبلی د تیر ماښام په غونډه کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو د اسمبلی خزینه غړو له غونډې نه واک اوټ وکړو. د دې وینا وه چې حکومت ټولو نارینه او حکومتي خزینه غړو ته فنډونه ورکړي دي، خو د اپوزیشن خزینه غړو ته یې د فنډ ورکولو لپاره هیڅ باور نه دی ورکړی. د حکومت لخوا د باور ورکولو وروسته دغه غړي بیرته اسمبلی ته راغلل او په غونډه کې یې برخه واخیسته. د اسمبلی غړو ته د فنډونو ورکولو پر موضوع باندې له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ درکوي.
تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې په اپوزیشن ډله کې شامل د اسمبلی خزینه غړو د اسمبلی نه واک اوټ وکړو او دوی پر حکومت تور ولګولو چې د اسمبلی نارینه غړو او حکومتي خزینه غړو ته د پرمختیايي کارونو ځانګړي مالی فنګي ورکړي دي، خو د اپوزیشن خزینه غړو ته تر دې دمه په دې لړ کې څه یقین دهاني نه ده ورکړي. خود قانون او پارلیمانی امور د صوبایي وزیر اسرار الله ګنداپور او نورو حکومتي غړو لخوا د یقین دهانه وروسته د اپوزیشن خزینه غړو خپل واک اوټ ختم کړو. په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام د اسمبلی ممبرې عظما بیبي مشال ریډیو ته وویل
تحریک انصاف خپل ډېرې زیاتې کړې دي اپوزیشن سره، او خپل کوم چې جرمن ایم پی ایس دي د اپوزیشن او د حکومت دواړو ته فنډنګ وکړو، هغې نه پسې د خپلې فیمیل ته هم سوشل ویلفیر په تھرو فنډنګ وکړو. لیکن موږ د اپوزیشن اته نه ممبران یو، هغې کې موږ اته ښځې یو، زموږ اقلیت موږ ته فنډنګ رانه کړي. په دې باندې موږ واک اوټ وکړو او یقینا د منسټر په یقین دهانۍ سره هغې وویل چې موږ تاسو ته د فنډ درکولو اراده لرو او د دې یقین دهانۍ به موږ تاسو سره په فلور باندې هم کوو. هغې دا وویل چې خواتین ته موږ میکانیزم
هم په دې لړکی د خیر خیګړی د محکمې یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاوني مهرتاج روغانی مشال ریډیو ته وویل چې لا هم هیڅ یو خزینه غړی ته دا رقم فنډونه نه دی میلاو شوی او ټاکل شوی ده چې د اسمبلی ټولو ښځو ته به دا خصوصي مالی فنګي ورکول کیږي. د اسمبلی غړو ته د مخصوص پندونو ورکولو په لړ کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او د کوز دیر لپاره د پرمختیايي کارونو د کمیټې چیرمن ملک مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او اپوزیشن سره تعلق لرونکي ټولو ایم پی ایګانو لپاره دا فندونه ډیر ضروری دي.
عوام غواړي دا چې کار نه شي او کار به په پیسو کې وینې ډک چیرمن هم زه ذلور یم دسې هیڅ فنډ ذلې ته نه دی راغلی سیم صاحب خو انشورنس ورکړی دی چې زه ورکوم دې وخته پورې خو د یو کول خبره زی راځي په خبرو کې دې نه علاوه هغه څه فکر مونږ ته نه دی ویل مونږ ډېر زیات ضروري ګڼو او زه ضروري ګڼم د ځان دپاره هم د القې دپاره او د ټولې صوبې دپاره ایکولي د اپوزیشن دپاره هم ګڼم چې هغې ته دې هم پنډ ورکړی شي
د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا صوبایي حکومت د خپل حکومت په لومړو ورځو کې ویلي وو چې د اسمبلۍ غړو ته به مخصوص مالی فنګي یا فنډونه نه ورکول کیږي خو تیر ماښام د قانون او پارلماني امورو صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنډاپور د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی په دې لړ کې هدایت جاری کړی دی او د اسمبلۍ ټولو غړو ته به د مخکې په رنګ مالی فنډونه ورکول کیږي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له خبر پښتونخوا زو خبر ایجنسی ته د قبایلي سیمې خبر ایجنسی د لری پرتې سیمې کم شلمان خلک وای چې دوی په خپل سیمه کې د سنتیا او د نشوالي له امله د یو شمیرستون سره مخامخ دي دوی وای چې حکومت دې سیمې ته پام وکړي او دلته د ترقیاتي کارونه ترسره کړي چې دوی ستونزې ورسره هواري شي په دې اکلا له سیمې نه د مشالې دوه خبریال رپورټ راکوي
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لري پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکي وای چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي په دې حق له د کم شلمان اوسیدونکي بنات ګل مشال ریډیو ته وای
کم شلمان کې درې څلور مسالې ډېر غټې غټې دي یو خو بالکل بجلی شته نه دی دلته چې غټ هسپتال جو کې ډېر غټ ضرورت دی وته یو بیمار چې موږ رارسو دوه درې ګنټې غټې لګي په موږ لنډی کوتل ته رارسو چې په لنډی کوتل کې نه نو بیا په خبر ترسو کرایه تقریبا د لنډی کوتل موږ 3-4000 روپۍ لګي شیلمان نه انا جانا چرته ټول غریب هغه کسان دي موږ سره دومره وخت نه دی بل د اسکول هغه چې کوم دی په اسکول کې سره استادان موږ ستنه لکان دي او راضي او څنګه نرسه پکې
او د کم شلمان یو بل تن محمد ایوب خان وای چې باید زمون کورونو ته حفاظتي پښتې جوړ شي چې د سیلاونو نه بچ شو
سیلاونو نه زمونږ کورونو پټو جایدادونو ته خطره ده پکار دی جدا مونږ جایدادونو ته پټو ته کورونو ته بندونه جوړ شي دې نه مونږ حفاظت کی شو سلاون
او د یاد سیمې یو مشر حاجی حضرت حسین د خپل ستونزو په اړه وای
مونږه دا کا ډیر پسمنده ده څه مونږه ته سپټال ډیر تکلیف ده دا مونږه دا پټی مرچی دا ټول سره بون وړي مونږ چې سره غوونه کو سپوري نو پکار دی چې حکومت مونږه ته غوړو کوي او ترکتی کارونه وکړي چې مونږه د ملک غش
د خیبر جنسی لری پرتی سیمې کم شلمان د خلکو د ستونزو او غختنو په حق له مشکله د خیبر سیمې د 15 سلويختمې حلقېنه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي الهاج شاجګل پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
اتحاد کم ضرورت دی د لن کوتل په ځای کې مال د شلمان کې پوره شي دوارو شلمان لو شلمان او کم شلمان ضروری ځای دی چې کم دا د خوړونو په وجه باندې نقصان راځي چې دا کم پروټیشن وال دی نه هغه پاره جوړول دي ما پدې باندې د سفران منځ سره خبره شوې ده
د کم شلمان خلک وای چې کدوی ته اسانتیاوی ورکړی شي نو دغه ستونزې به هواری شي
له خبر ایجنسی زو اف آر بنو ته د اف آر بنو د لری پرتی سیمې د رایوبه خلک وای چې په سیمه کې ملیریا او نورې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي خو دوی د صحت هیڅ سهولتونه نه لري دوی شکایت کوي چې په سیمه کې یې نه روغتون شته او نه هم د سکلو لپاره پاکې اوبه او نه هم د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوې ورکړل شوې دي د مشال ریډیو خبریال له دې سیمې د خلکو د ستونزو حال درکوي
د اف آر بنو نیم قبایلی سیمه د ریوبا کې آباد خلک وای د دوی لره پرتا سیمه چې دغلته 12 کلی آباد دي د صحت سهولتونو د نشوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي دوی وای په سیمه کې ملیریا او نورې ناروغۍ خورې شوې دي او په دغه ټوله سیمه کې هیڅ روغتون نه لري چې د خپلو ناروغانو علاج وکړي د سیمې یو مشر زلی رحمان وای ملیریا او نورو ناروغۍ اخستی خو د مخنیوي لپاره هیڅ سهولتونه نه لري
بارا شاری نه داسې 30 کیلومتر نږدې ده حکومت چې کوم مستر استپال بالکل نشته دا ملیریا چې کوم مستر غدلې دي کارک زری نه کوم داسې پرایویټ ډاکټر دا ویش کوم ته کورسې کړای شي روسي امیر نور خارو کو او دا هغه ویکسین ده چې مستر نه ملوي وي د تور زری مستر نه ملوي وي بونګي چې خلک حال برباد کو نن سبا رات چې تاسو په حالات ته مرپا کلی مون دای ده ملیریا چې وایو کاسون نه چې کوم 10000 روپۍ چې کوم دا پرایویټ ډاکټر ګي اوري او مقامي دې امیش کوم سرون دي
د سیمه یو بل مشر میر دلا خان وای د دوی لری پرتا سیمه چې پراخه آبادی لري خدا سلور شپه تا کالونو نه د هر قسمه سہولتونو نه محروم دي
خبر داد نارائ دکھ بسیا سام ساروغا کاجا او پنگاڑائی لکڑائی پداک سے بالکل اسپتال نشتا دائی بربادی ہو چاولی تخپل علات وقت سے بے اخپل ہویا چی دا خطو سو ملوڑ پاکستان سے یہی نا انوز ڈی ٹی ٹی داو ایستا چی وی پیزاوی ٹویل اسپار ادمال عملی ری دی ملا نورا طریقہ خمیل ناشنستانا خو ساڑے اوپا پیچیو کی بیلش کی اتوا پرسی سڑا شی کرن دا ملی ری دی کات سمر ویر دا
احسان اللہ وائی دا جوان بنیادی سہولتونا نلاری او دا تپوس کولو یې هم سوک نشتا
بچون چې کیم دی دا د ټول شپه داسې چغیزی میاسی خوري اچا دغه نه ملریه و ترګې چې ته زیړی ولاګېدل مې دغه څه پروتای دی په تپوس مسوک نشتا چې مې سوک تپوس وکو پولیا ولروسی هغه ډاکټرونو پرایویټ خال ته چته زر چته 500 داری پای ورکاوی اور کی ته دوی ورکاوی دا پته نشتا وې ته 200 کی ورکا 500 کی ورکا
کلامو چې دا یادې سیمه صحیح سہولتونو او ملریا ناروغي د مخنیوي په اړه د نیم قبایلی سیمه صحت محکمه مشر ډاکټر حمید الرحمن نو پختل نو دوی وې د ملریا ناروغي د مخنیوي لپاره په ټولو سیمو کې مهم روان شوه دی او د یادې سیمه یعنی اف ار دریوبا دوره به په هنګامي ډول سبا ته وکړي چې ورته با ټیمونه ولېږي
تو ٹول سینٹر سے دے ملریا دوئی دستیاب دو فوراً رہتا علاج ان شاء اللہ ملا ویسے تو کہتے ہیں سے امی سرا مرلن سے قیمت ہو آہا پھر آپ آپریشن کو دے مئی میں آستے نہ لگے پڈے رہی ہے سمیر اسپرے اٹھلا پڈے رہی ہے سمیر ڈیڈ ڈیڈ تک سنکرل تو دریو پہ خبر ہے کہ دینا نام ہوتا ٹیلی فون شو آہا جی کی قیمت بھی صاف تھا آہا مو سب ہوتا رہو سرا وہ میر پروگرام میں ان شاء اللہ تیرے سمیر اسپرے پروگرام ترتیب سے کی
د سیمه خلک وختنه لري چې د مودینه دوی د ژوند هر قسمه سہولتونو نه محروم دي او د غلطه هیڅ قسمه ترکیاتی کارونه صحت مرکزونه بجلی او د سکلو صفا او بندوبست نه دي شوي چې متعلقه چارواکي ورته خصوصي پاملرنه وکړي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
اردن خدا د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونو دی زو سواد تا د خبر پښتونخوا په سواد کې د ډینګي ماشي له وجې په سلګونه کسان ناروغان شوي دي په همدې لړ کې په سواد پونتون کې له ډینګي ماشي نه د بچ کېدو او د راتلونکو وخت لپاره د دغو ماشو د مخنیوي په اړه یو ورځنی سیمینار وشو چې مقصد یې په زده کوونکو کې پوهه راوستل او په ټولنه کې خپل کردار ترسره کول وو په دې اړه له سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل ورکوي
سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې د ډینګي ماشي په اړه د معلوماتو یو ورځنی سیمینار کې د پیښور خیبر میډیکل یونیورسيټي ډاکټر جواد تفصیلی وینا وکړه چې مقصد دې پس د کوونکو کې دغه ماشي نه بچ کېدو او ډینګي مرض په اړه پوهه راوستلو وینا کې ډاکټر جواد وویل چې ډینګي ماشي د کور او خواوشا سیمو څخه ختمول د دغه مرض نه بچ کېدو ویډیا طریقه ده د سیمینار په اړه ډاکټر جواد وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا خو په دې خلکو باندې ده چې دا سټوډنټانو سره شو په خپل کور کې کم از کم هر یو ماشوم چې لړ شي او هغه خپل کور او ورسره یو د سلور کورونه نور واخلي هغه ته کې داخلك پوه کی چې د دینه د بچ کېدو لپاره د صفا او بود ازینه چې دینه دا منګ پټ کو او صفای کو نو هغه ته کې به کم از کم چې ماشي رک شو بیماری ورک شو
سیمینار کې موجود د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق ویل چې اولس کې ویره زیاته شوې ده او روغتونونو کې ګڼه هم زیاته ده دوی هڅه کوي چې راتلونکي وخت لپاره دغه معاشه ختم کړي او داسې حالات بیا جوړ نشي.
نو موږ دا وګڼه چې دا شپږ میاشتې دي نیکسټ سیزن ته سمر سیزن ته لکه اپریل پورې پنځه شپږ میاشتې دا موږ صحیح استعمال کړو پریونشن باندې کار وکړو ان شاء الله چې نیکسټ ایئر به دا چې صورتحال دی نه به لکه ډېر ښه ایزي صورتحال به دورو مریضانو ان شاء الله نیمه کنټرول بیا موږ دی. نو زما خو دا پیغام دی چې یاره موږ له ریدل نه دي په کار بلکې د بیمارۍ سره جنګېدل په کار دي پریونشن باندې زموږ چې کوم دی زیات فوکس په کار دی.
د سوات پوهنتون یو خزینه استاذ روحیناز وایي چې دوی ته اوس معلومه شوه چې د ډینګي ماشی د چچلو او دغې نه بچ کېدو څه طریقې دي. دغه پوهه به دوز د کوونکو او کور کې نورو ته هم راولي.
زم په کور کې زم کوم موریانې وی خوریانې وی اول د سره غول د پکا دي چې په لوخو پس کې معمولی وبم جمع شوی هغه دي خدمت کې ټیک شو هغه یادی هغه لوخي نسکوري الټه دي ټیک شو یا دا کوشش دي چې دا لوخي لامد نه وي وچی ټیک شو لکه چې اوان نه دغه زم کم کنټرول چي دي یا احتیاط چي خپل کور نه دي کور نه مونږه دا ختمو.
د جرنالیزم ډپارټمنټ یو زده کوونکی برکت علي وای چې سواد کې د ډینګي ماشینا بچ کېدو او دغه ماشه ختمولو کې زده کوونکی ښه کردار لوبول شي.
ټولنټان باندې کې دا کردار ادا کول شي چې هغه لاړ شي په کمیونټیز کې او خپل کور کې دا وینا وکړي شي او کم احتیاطي تدابیر چې دلته وویل شول پاغي عمل وکړي شي. نو امید دي چې دا به ان شاء الله کنټرول کړي شي.
سیمینار کې د سیدوشر پروتون ویان ډاکټر واسیل اویل چې دا وخت دوی سره د سرکاري ریکارډ تر مخه 2000 د ماشي څخه متاثر شوي چې پکې 1500 څخه سیوا جوړ شوي او د نورو علاج روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پروستۍ نیمای کې ستاسو لپاره اونیزا خبرونه جمهوریت هم لرو. خوځو کراچۍ ته د سند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو عملیاتو د تیزولو پریکړه کړې ده. د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک چارواکي وایي چې د دوی د ځواک سرتیرو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې په جرمونو کې ککړ تر دېشو زیات کسان نیولې دي. بلخو د کراچۍ تر ټولو لوی سیاسي ګوند ایم کیو ایم په دغه ښار کې پر روانو عملیاتو نیوکه کړې او دا یوازې د دغه ګوند په ضد بللې دي. پاره تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورت کې ورو.
د زیارت په ورځ د لوړپړو انتظامی چارواکو په غونډه کې د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د تیرې وی هفتې راهسې پر روانو عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې او ویلې دي باید زر تر زره کراچۍ ښار په جرمونو کې د ککړو عناصرو له پنجې څخه خلاص کړي شي. د دې ترڅنګ سین حکومت د زیارت په ورځ د کراچۍ په پولیسو کې په لویه کچه رد بدل کړی دی او د کراچۍ ښار د پولیس مشر په ګډون یې د دغه ښار 44 ډی آی جی بدل کړی دی. بلې خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ایم کیو ایم ویلی دی په کراچۍ ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د دوی د ګوند د غړو او مشرانو د نیولو په ضد شروع شوې دي. د یاد ګوند رهنما فیصل سبزواری په دې اړه تیر مازیګر خبریالانو ته وویل،
دنیا بھر کے نامی گرامی دہشت گرد اور طالبان بیٹھے ہیں اس علاقے کے محاصرے
دل دا کراچی کی پنڑائی والا سطح مشہور طرح گر او طالبان میشتی پہاغو علاقوں کی چدوئی پکی میشتی دہاغی سے مو محاصری ان کی گی او ہاغ علاقے چیزو منگ پلویان پکی میشتی دہاغی محاصری روانی دی پتے روش پا گورزو کی زمنگ دو سلو چخ زیاد گندی ملگری نیول شوی دی. فیصل سبزواری زیاد اکڑا پا کراچی کی روان اسانے اپریشن پنول سو دو نوی کی دا ترسر شوی اپریشن بنا خپل کړی دا. حال تبیا د زیارت پورز د دوه پولیس سرتیرو د قتل په تور د ایم کیو ایم ګوند نیول شوی رهنما ندیم هاشمی د انسداد دهشتګردۍ په محکمه کې پیش کړی شو. محکمه نوموړی د وو ورځو پریمانډ پولیسو ته د حواله کولو حکم کړی دی. څېړونکي وایي د کراچۍ ستونزه ډیره حساسه ده او په دې کې رامنځته کیدونکي وړ نیمګړتیا هم لویه ستونزه پیښولی شي. د سیاسي چارو کارپوه قیصر محمود په دې اړه مشال رادیو ته وایي، داسې عملیاتو په مهال نیمګړتیاوي هم کېدلی شي، مخکې هم داسې شوي دي. د دې ډېر لاملونه وي، کله کله ځینې انتظامي مشران د خاصو ګټو لپاره ځینې داسې کارونه وکړي چې په هغې کې خلکو ته د شکایتونو موقع په لاس ورشي. اوس دا د انتظامي کار دی چې دوی څنګه وکولی شي چې په انصاف ولاړ عملیات وکړي، او د دې عملیاتو ګټې د دغې افسرانو په ځای عام ولس ته ورسیږي. بلې خوا ته د رینجر ځواک ویان لخوا په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي، د یاد ځواک سرتیرو د ښار په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي او په جرمونو کې ککړ د 150 څخه زیات کسان یې نیولي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. لږه شیبه کې یو نیمه بجه کیدونکې ده او ملیحا امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې هغه نه د خبرو لنډیز اورو.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت لخوا د ستمبر په 9 نیټه پر ابل چوي ټول ګوندیزه غونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې مرکزی حکومت به د ډرون معاملې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې راپورته کوي. ټاکل شوی دا نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سکامي، سلامتي او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د کیرغستان په سرحد بشکی کې ملاقات وکړي. دواړه مشران به په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کوي. سند حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو عملیاتو د تیزولو فیصله کړې. د زیادت پر انتظامی چارواکو په غونډه کې د سند صوبې اعلی وزیر سید کامل شاه د دې لري یوې هفتې راهیسې پر روانو هدفي عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې. بلخوا ایم کیو ایم وایي یاد عملیات یوازې د دوی د ګوند خلاف کیږي. په جنوبی وزیرستان کې تیر ورځ د ګوملزام ډیم د پرانستلو دستور وشو. د دې ډیم جوړولو سره به 14.4 میگاواټ بجلی پیدا کیږي. نن سهار په افغانستان کې طالب وسوالو په غربي ښار هرات کې د امریکایي کونسلګری سره نږدې برید کړی. پولیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو دوه سرتېري وژل شوي او 15 برید کوونکي هم له منځه تللي. د هرات والی وایي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د کونسلګری د ودانۍ سره نږدې ځانوال وځو. د طالبانو ویان کاری یوسف احمدي د پیښې پر منلې. د کیرغستان ولسمشر الماسبیک اوتنبایوف په بشکک کې روانې د شنګای تاون تنظیم سرمشري زمونډه ته ویلي راتلونکي میاشت به د افغانستان د امنیتي صورتحال په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. نوموړي ویل په شام کې د شخړې د پر امن حل ملاتړ کوي. افغانستان پاکستان د تنظیم په څارونکو هیوادونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره شام د کیمیایي وسلو نه د پاکولو په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات د زیارت په ورځ په جنیوا کې هغه وخت مخې ته راغلي کله چې ملګرو ملتونو تصدیق وکړ چې د کیمیایي وسلو ضد نړیوال تړون کې د شاملېدلو په وړاندې شام دستاویز جمع کړي.
ازونکو خبرونه مولا مشال دی وردل شمالي ه امیرزاده وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره غسیری سره ظاهر توقښ.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانو خپل اداري کې وای چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان د تعلیم په اهمیت زور راوړی دی او ویلي دي چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ اور په کمېدو دی او د قبایلی سیمو په ګډون به د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د اسلامي کالج یونیورسيټي او نور تعلیمي ادارو څنګه خلاصولې شي چې دا رنګ نوي کلته اعلی تعلیم ورکړي شي. اداري زیاتوي چې د گورنر لخوا په ډاله کې د ټوپک اغستون انکار او د قلم فرمایش هم یو ښه خبره ده. او دې کې هیڅ شک نشته چې اوس قبایلی ولست د ټوپک نه بلکې د تعلیم ضرورت دی چې ورسره دوی په قامی بهیر او د ترقی په سفر کې شامل شي. دریا اخري کې لیکي چې د اعلی تعلیمي ادارو څنګه خلاصول یو ښه خبره ده، خو د دې نه اهم خبره قبایلی سیمو کې د پرایمری او میډل معیاري تعلیمي ادارې جوړول دي او ورسره ورسره د زده کوونکو حاضری او د استادانو مهنت او اخلاص هم ضروری دي چې دا شن قبایلی سیمو کې د بنیادی تعلیم نظام ډانچا کې خو دي شي. بل طرف ته جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د کراچۍ صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو لخوا روان هدفي عملیات خو لومړی یو څو ورځو کې په خیر خیریت تیر شو، خو دا هغې وروسته چې کله د دې اپریشن دوران د یو سیاسي ډلې پخوانی د صوبایي اسمبلۍ غړی ونیولی شو، نو بیا په ښار کې هړتالونه، مظاهرې او ګاډي سوځول شروع شو چې لکه بلې یو شمېر خلکو ته زیان اوړېدلی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې د دې فیصله په نیشنل پارٹیز کانفرنس کې شوې وه او په دغه کانفرنس کې ټولې سیاسي ډلې ناستې وې او په شریکې یې یو کړنلار جوړ کړې وه چې کراچۍ کې به هدفي اپریشن کولی شي. د ادارې په وینا چې پولیسو دغه پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی نیولې دی، نو د دې په شا به څه ناڅه ضرور وي او که نه وي هم، نو دغه سیاسي ګوند ایم کیو ایم له پکار دي چې د جنگ جګړو یا کراچۍ کې د حالاتو خرابولو په ځای قانوني لار خپله کړي او دا ثابته کړي چې دغه تن بې ګناه دی. ادارې اخیر کې لیکي چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د ملک د مفادو لپاره سوچ وکړي او د دې لپاره یو موټی شي او دغه رنګ د وسلوال سیاسي ډلو مرسته هم پرېږدي، نو هله به کراچۍ کې امن پځای شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ورځپاڼې ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې په کراچۍ کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ګوند متحده قومي مومن، که څه هم د یو تشدد پسند ګوند په توګه مشهور دی، خو ملاتړ یې لکه د یو مذهبي او نظریاتي ګوند په توګه پلوي کوي. ملخو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې تیرې چهارشنبې شپه په نیپال کې د فوټبال د افغان لوبډلې بریا افغان ولس دومره خوشاله کړو چې په تیرو څو لسیزو کې یې مثال نشته. د دوانو مقالو غټه کې له مجید بابر اورو.
بریتانوی ورځپاڼې ټایمز په خپلې پرونی غاڼه کې د پاکستان د مهم کاروباري ښار کراچۍ په اړه د لیکوالې انابل سمنګټن یو مقاله خبره کړې. د لیکوالې په خبره په کراچۍ کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ګوند متحده قومي تحریک نه یوازې یو داسې تنظیم دی چې په غیر قانوني خفیه کاروایانو کې ښکیل دی، بلکې خلک یې د یو مذهبي ډلې په توګه پټې سترګې ملاتړ هم کوي. دغه ګوند په کراچۍ کې د قلعنما صدر دفتر چې 90 نومیږي نه کنټرولېږي. د دغې ودانۍ نوم ځکه 90 دی چې کله د دغې ګوند مشر الطاف حسین دغلته اوسېدو، نو د هغه د کور د ټلیفون د نمبر اخیرنی دوه هندسي 90 یا 90 وي. مقاله دیاتوی چې په 2002 کال کې الطاف حسین ته د برتانیې شهریت پس لاغې ورکړل شو، کله چې هغه د برتانیې د هغه وخت ودیادم ټونی بلیر ته په کراچۍ کې د اسلام خخو سخت دریدو وسلوالو پر ضد د خپل ګوند لخوا د جاسوسۍ کولو پیشکش د یو خط له لارې کړی و. متحده قومي تحریک په دې هم تورن دی چې په کراچۍ ښار کې د خپلو مخالفینو پر ضد د تشدد نه کار اخلي. د الطاف حسین پر ضد د برتانیې د سکاټلینډ یارډ پولیس په دې تور پلټنې هم کړي چې ګوندې هغه د لندن نه په کراچۍ کې د ټلیفون له لارې د تشدد د کاروایانو لپاره هدایات ورکوي، خو ایم کیو ایم بیا دا تورونه ردوي. د لیکوالې په خبره که څه هم دغه ګوند د تشدد لپاره بدنام دی، خو د الطاف حسین پلویان هغه خپل نظریاتي او روحاني مشر ګڼي او زیاتوي چې دغه ګوند په کراچۍ کې دا مهال د اسلامي سخت دریدو سره لاس او ګریوان دی. مقاله لیکونکي ته د دغه ګوند یوې سینیټرې میرمن نسرین جلیل ویلي دي چې که الطاف حسین جاړي که خاندي، که اداکاري کوي او که سندرې وایي، خو خلک ورسره یوه خولوي او هر ادا یې خوښوي. همدا د هغه طاقت دی. خو د یاد ګوند یو ځوان غړي لیکونکي انابل ته ویلي دي چې د خپلو مخالفینو زارولو لپاره ورته ایم کیو ایم یو ټوپک هم ورکړی دی. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپله ګڼه کې په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل لیکلې یوه مقاله راخیستې ده. لیکوال لیکي چې د تیر چهارشنبې په شپه د کابل په لارو کوڅو کې پس له هغې د ګډاګانو او خوشحالو چور شو، کله چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د نیپال په کټمنډو ښار کې د جنوبي اسیا د فوټبال د ټورنمنټ په فائنل لوبه کې هند ته ماتې ورکړه. لیکوال لیکي چې په تیرو 16 لسیزو کې دا د لوبو لومړی جام و چې دغه جنګ ځپلي هیواد ته خوشحالي راوړه، او په تیرو 16 لسیزو کې دا هم لومړی ځل دی چې افغانان به چا دومره خوشحال لیدلی وي. د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد مقامي ټلویزیونونو ټوله ورځ په خپلو پردو په 2001 کال کې د امریکا په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده لخوا د شوو هغو بریدونو تصویرونه خپرول چې بیا افغانستان یې له وجې یو ترهګر هیواد وګرځول شو. خو د لیکوال په خبره دغو تصویرونو هم د افغانانو د خوشحالي ونه خوړه. لیکوال ته په کابل کې د دغو خوشحالو لمانځلو پر مهال یو 1.5 کلن کس محمد بصیر ویلی دی چې موږ ځکه هم ډیر خوشحاله یو چې موږ افغانان په تیرو 16 لسیزو کې ډیر وځپل شو او ډیر مو وچړل.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد د وروستي اعلان پر ریښتینولۍ شک خودلې. اسد پرون ویل د روس هغه وړاندیز منی چې له مخې به یې د حکومت خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې د ملګرو ملتونو د څارونکو د تحقیقاتو لپاره پرانیزي، خو د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری په جنیوا کې د شام د بحران په اړه د خبرو اترو د لومړی پړاو په پای کې د روس د بنو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر اسد پر وینا شک څرګند کړو. تفصیل احمد تکل په دې رپورت کې درکوي.
د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون وویل چې دمشق به پر راتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا سی ډبلیو سی سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. ولسمشر اسد له روسیې څلورویشت ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د هیله لري چې سوریه به نړیوالو مفتشانو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو سپارل د کیمیاوي وسلو د کارولو له کنوانسیون سره د دمشق له یو ځای کېدو یوه میاشت وروسته پیل کړي. خو اسد دا یادونه هم وکړه چې امریکا باید د دې رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول بند کړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون وویل سوریه مخکې دوی ته هغه اسناد سپارلی چې له کیمیاوي وسلو ضد کنوانسیون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لومړی ګام ګڼل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسد د اعلان په اړه شک څرګند کړ. کیری چې په جنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سوریې د رژیم د چارواکو پر خبرو اعتماد نشي کېدای.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that as part of
ما هغه راپورونه لیدلې چې وایي د سوری رژیم وړاندیز کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه معلومات باید له معمول تعامل سره سم په ډیر شورازو کې دننه وسپري. خو موږ په دې باور یو چې سم د سي د اسد د رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم په دې برخه کې کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوری د رژیم خبرې زمونږ له قضاوت سره سم کافی نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د سپرلو مفکوره لومړی د مطرح کړ وویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره د دمشق پر ضد د پوځي اقدام اړتیا له منځه ځي. موږ داسې ګڼو چې د کیمیاوي وسلو په سپارلو سره د دې ستونزې حل د سوریې پر ضد هر راز حمله غیر ضروري کوي. او ډاډه یو چې زموږ امریکایي ملګري څرنګه چې ولسمشر اوباما وویل د سوریې د کیمیاوي وسلې د ستونزې د حل لپاره په کلکه سوله ییزه حل لاره غوره ګڼي. له دې مخکې ولسمشر اسد په خپل یو مرکه کې پر امریکا بې اعتباري څرګند کړه او وی ویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپرلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. د جنیف په غونډه کې چې ښایي تر راتلونکو دوه ورځو دوام وکړي د کیمیاوي وسلو روسي او امریکایي کارپوهان هم حاضر دي. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو خبر شوې تبصره کې خبرداری ورکړی و چې د سوریې ضد پوځي اقدام به نړیوال نظم ګډوډ کړي او د تروریزم یو نوې څپه به رامنځته کړي. پوتین همداراز ویلي کافي دلایل شته چې کیمیاوي وسلې به د سوریې پوځ نه بلکې د حکومت وسلوالو مخالفینو کارولي وي.
تاسو د متکل ریپورت واردو چې د شام پړو او سموزو اسلام آباد ته تم څرګندېږي چې نن بعد د قرغیزستان په پلازمینا بشکک کې د پاکستان د وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید له یو بل سره وویني او پر دوه اړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې د کیدونکو ملاقات لپاره پر کړنلاري جوړولو خبره ترې وکړي. دا چې د ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپوهان څه نظر لري له اسلام آباد د مشالرو د خبريالې ربی اکرم خان په ریپورت کې ورو.
د وزیر اعظم کمی سلامتیه او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند خارجه چارو وزیر سلمان خورشید ترمنځ د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د جمعې په ورځ یو ملاقات به کیږي. په هفته وار خبري غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان اعزاز احمد چودري یو سوال په جواب کې وویل چې خاغلی سرتاج عزیز او د هند خارجه چارو وزیر به په بشکک کې یو بل سره ملاقات کوي او په دغه ملاقات کې به په دواړو خصالوکاتو خبري اترې کیږي.
جی دا صحیح ده چې د وزیر اعظم د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر با د هند د خارجه چارو وزیر سره د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په موقع ملاقات کوي.
د ملاقات په حق له د بهرنیو چارو کارپو او افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رسم شاه مومن وای
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ګام دی او د دواړو صدر اعظمونو پر بعد د ملاقات یو لار جوړ شي په نیویارک کې او باید چې دغه د نیویارک چې کوم خبر اتری دی دا صرف رسمی خبریں نہ بھی بلکہ پتے کہ بائچے دا سی آئی چین مانے خبریں اوشی سر کریک مانے خبریں اوشی پا کشمیر مانے خبریں اوشی دا ویزو پا آسانے دو مانے خبریں اوشی پا کلتوری روابط زیادہ ولو بانے اور تجارت زیادہ ولو بانے خبریں اوشی بائچے دا غیو نوے پانا واوڑی
بلخوا دا بہر نو چارو کارپو او دا پیخوری یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان وائی چی دا وزیر اعظم سلاکار با کوشش وی چی دا دوار ملکنو تر منزہ تعلقات پا معمول راولی
زمون وطن کی هم هند کی هم داسه قوتونه موجود دي چې هغه داخله وړي دې لپاره کټه سو کتلی نو یو ډیر لوی شړا شروع شو دا لائن اف کنټرول باندې کشمیر کې نو هغه د لاس الگ مشکل جوړ شو وس دې دواړه سرتاج عزیز سے او داغه هم منصب هند کې چې کوم پاکستان کې مخکې سفیر هم پاتې دي د هند دا به کوششونه کوي یو خو چې دا ټول زور صورتحال ڈیفیوز کی واپس خبرو اترو کمپوزٹ ڈائلاگ طرف تا امن طرف تا خبر آ رہا اس کو کوشش شروع کی
خو پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان زیادہ وی چې هغه ډیر خوشبینه نه دی چې تعلقات په معمول راشي ځکه چې هند کې راتلونکي کال کې الیکشن کې دن کې دی او د هند سین خلک موجوده حالاتو نه فائدہ اچتولې شي رابی اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د دې سندري ویون کې دي او کوم سکاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
د بایټس فرال په نوم یوې ادارې د پاکستان د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې چې پر یوټیوب یې د تیر یو کال لهیسې بندیز لګولی دی نوموړې ادارې د لاهور په محکمه کې یو درخواست جمع کړې غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د انټرنیټي بندیزونه ختم کړي ایسوسیټډ پریس خبری اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي
ایسوسیئیټډ پریس خبری اجانس په راپور کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې لیوې مودې راځي په ویډیو خبرونکې ویبپاڼې یوټیوب بندیز لګول شوی اوس په عدالت کې درخواست جمع کړل شوی چې دا بندیز دې لرې کړی شي پاکستان نږدې یو کال وړاندې په فیسبوک او یوټیوب وروسته له هغې بندیز ولګولو چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر په اړه یو توهینامیز فلم خپور شو د انوسنس آف مسلمز په نوم د فلم ټریلر چې تیر کال په امریکا کې خپور شو نو د نړۍ د مسلمانانو غوسه یې راوپاروله او د امریکا په سفارتي دفترونو بریدونه ترسره شول په پاکستان کې هغه مهال د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ډزو له امله 19 کسانو وژل شول یاد شوی فلم د راپارېدلو حساسیتونو له امله هیڅکله سینما ته ونه رسېدو پاکستان روس سره فیسبوک نه بندیز لرې کړ خو پر یوټیوب بندیز په خپل حال پرېښود اوس چې څوک په پاکستان کې یوټیوب ته د ننوتلو هڅه وکړي نو دا پیغام ورته مخې ته راځي د کومې ویبپاڼې د خلاصولو هڅه چې تاسو کوئ په هغه کې داسې توکي خپرېږي چې په پاکستان کې پرې بندیز دی د ټافی ټي وي په نوم یو چینل چې د یوټیوب د لارې ماشومانو لپاره ښوونیزې خپرونې کوي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې د دوی خپرونې په ټپه ولاړې دي ځکه چې پاکستان پر یوټیوب بندیز لګولی دی اوس د لاهور په محکمه کې د قانون پوهانو یوې ډلې درخواست جمع کړې او غوښتنه کوي چې انټرنیټي بندیزونه دې لرې کړي د فرحان حسین په نوم یو تن چې له درخواست جمع کوونکو څخه دی وای کله یوټیوب نه بندیز لري نه کړ شو نو د دې معنی به دا وي چې یو وار بیا په پاکستان کې بحثونه سر راپورته کړي چې د جمهوري نظام باوجود عامرانه سلوک روان دی د بایټس په نوم یو اداره چې په اسلام آباد کې دفتر لري چارواکي وایي یوټیوب یوازینی ویب سایټ نه دی چې حکومت پرې بندیز لګولی تر دې وړاندې په فیسبوک ټویټر او ټمبلر باندې هم بندیزونه لګول شوي خو بیا لرې کړی شول ایسوسیئیټډ پریس خبری اژانس لیکي د پاکستان د بېلابېلو وزارتونو څخه ټاکل شوي چارواکي اوس په دې خبره غور کوي چې د یوټیوب د مسلې کوم حل راوباسي خو د دې بندیز له امله متاثره شوې ادارې ادعا کوي که پاکستان په دې شرط هم له یوټیوب نه بندیز لرې کړ چې دوی به مواد فلټر کوي نو بیا به هم دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي او د حکومت دا ګام به د بیان د ازادۍ د مخنیوي په نامه یاد کړي د ګوګل د ادارې د معلوماتو لمخې دا مهال په نړۍ کې د پاکستان ترڅنګ تاجکستان، چین او ایران پر یوټیوب بندیز لګولې او شپږ 500 نورو هیوادونو د یوټیوب سیمه ییزه بڼه خلکو ته وړاندې کړې ده.
په پاکستان کې پر یوټیوب د بندیز په اړه درته د سوشل پریس خبري اجانس مقاله نجیب عامر وړاندې کوله. اوس هم ور رسیدلې د اونیزي خبرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه غږیږو. بشري حقوقونه څه ته ویل کیږي؟ د انسان د بنیادي حقوقو له جمهوریت سره څه تړاو دی؟ په پاکستان کې بلعموم او په پښتون میشتو سیمو کې بالخصوص د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ دا انوري یو شمیر پښتنې پرنۍ جمهوریت خبرونه کې چړل شوې دي. د خبرونه جوړونکې پامیر ساحل ده.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت په نننۍ خبرونه کې باور لري چې بشري حقوقونه څه ته وایي، په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی، بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري، په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي، په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي، خوندي کیږي او پرمختګ کوي، دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف، تاریخ، په پښتون میشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په خه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقوقو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبيعي توګه ورکړل شوی وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جنس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبه او یا بل حالت سره سړاو نه وي. هر انسان دا حقوق لري. موږ ټول پرته له تفریق او توپیر خپل بشري حقوق لرو. دا حقوق له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدو معنا څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقوقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه سي اخیستل کېدای، هر کس لري.
معنی دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. دا څنګه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري؟ د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلیدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت دې څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلي دي. کدی کې تاسو یو یا دوا اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقي بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه، نو فریډم اف اسمبلی دا، فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف اسوسییشن دی، لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی، سیاسي پارټي جوړه کی، بیا هغه خبره وکړي شي او بیا غي ملاوي دي شي په یو ځای کې. نو که تاسو څوک ملاوي دوه نه پرې دی یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي، نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغسته نشئ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضع څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانین جوړیږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانین جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانین دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی. او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي، لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري غستل چې هغه قانون جوړي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر دي.
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي پاکستان ډیر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي نه دي. دی وايي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونی یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړي دي خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه لپاره څلک ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړي دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دی دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس، یو انټرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر بازار خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي، او خو دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی، او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
ل کامران عارف هم پښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقوقونه ټول خلکو ته ورکړل شوی دي او کنه؟ د بیلګې په ډول د تعلیم حق دی. وايي د خبر سم نه د چګوا کې یو څو حقوقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وايي ټول حقوقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي، دا زما خیال کې دا مناسب نه دی. حقوق چې سور دي دا تاسو څنګه تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی، او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي، بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی، نو هغه کې کېدای شي دای څوک نه وي چې تاسو نن دستخط وکړو سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې بټایم لګي، خو خبره دار چې هغه پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهی یا پوها لري او کڅنګه؟ کامران عارف وايي په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک با آگاهی او ډېر خلک با آگاهی لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي، خو خلک بے وسه دي چې کولای نشي. لکه کنونشن اگینسٹ ټورچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کی اولټایز وانټ کی. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دینه خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمی وي، خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه، خو که هغه یو خبره نه کوي که هغې یو طرف ته نه ځي نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه څه جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي، او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو غوښتو لار چې کومه ده هغه سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت او خلکو سره یو سیاسي لار وي چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي.
په تیر خبرونه کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ خنه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزورې وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپل یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک وته ار څه وایي، دا یو لار ده، په دې تلل دي او دا به رو 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 به دا هغې دغه ته ورسي، هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوې کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدی شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه روان دې راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی، جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتلی، بلکه جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقونه ورکړي. تاسو خبر شوئ چې حکومت هغه وخت د خلکو حقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا و نننۍ خبرونه. په راتلونکو خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو. په مخه مخه
جمهوریت. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو